دی هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 1.5 تریلیون ډالر یعنی 1500 میلیارد ډالر او د 2000 میلیارد ډالر ترمنځ وي چې دا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% جوړوي. مخکې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري څو هغوی قانع کړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو له ډاډ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوې، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کیری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسیدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رویټرز خبري اژانس وایي د جان کیری او نورو امریکایي چارواکو د ډاټ سربیره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو له ویرې له دې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال له کبله 10 میلیارد ډالر جریمه شو او دې جریمې پر اروپایي بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولی شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډارېږي چې ښایي د امریکا راتلونکی ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دې هیواد سره د نړیوالې سوداګرۍ په ځنډ کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نوموړي د روان کال د مارچ په میاشت کې وویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزې ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه ښه نه کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلار کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په شمال کې د شاهین قلو اردو له قمندان عبدالحمید وردک سره خبرې کړې دي. وردک وایي د دې قلو اردو اړوند نهو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه برلاسه دي. مخیر دی چې د دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله د بې ځایه شوو کسانو له ستونزو مو خبرو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي دي. د ادارې په وینا په افغانستان کې له 2014 تر 2015 میلادي انکاله د کورنیو بې ځایه شوو خلکو شمیر په سلو کې 90 لوړ شوی چې یو لوی عامل هم د امنیتی وضعیت خرابوالی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته شوی. فرشته جلالزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 96% زیات سوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنی ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 400,000 افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
2015 میلادي یعنی سالی که گذشت
دی وای په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لږ تر لږه 3,30,000 کسان بې ځایه شوو. البته دا 3,50,000 کورنۍ دي. که چیرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په شمېر کې 96% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړه چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80,000 کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت د نشتوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي. په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه ارقام چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاري او د سالم مصروفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځای کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هېواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 8 لکه کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د کمیټې په ژنیو کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمیشنري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف پلاټه کې خبرونه. په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو. وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دی به په خپل راته ووي.
می عبد السلام نوم دې دا فراد ماباس سره پاډ کې کیو او ورو رازمر مشکلات دغه دې فراپ ولایت کې مز دا د فرمانو پاسه زخپل یو کبدان فرمان دمتې مې وامه په اساس دی چې قومي تضادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو. بل اخر په نه و د تعدید په جرم ز بندیس و ما درې کاله مې اپس و خوړې. ورسته دا غز ما مکمه نهایس ویلې. پس دا غنه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپا فرمان صادر کړي چې ما عفو وکړ شامل د حفظ و. نو هغه و چې شامل د حفظ چې سو ما نور جدولونه په 22/11/94 واستول شو کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 شپږ میاشتې بدون سرنوشته زما هم سال اتلس قصه نور هم دلته دغسې ځوانان دي. زه خپله دروش کاله سن لرم. نو د یو شخص یو سات سال بې ازادي ډېر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بې ازادي تقریبا شپږ میاشتې زه شامل ده فهم زه سال بې ازادي یم. نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وو سي تیمرال فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه سي. خدغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې پر راهي کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکی او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خولې د ولې تر اوسه مشتره نه سي. هغه کسان ولې کسان دی اودل چې زما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی یلاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې موږ سره چې د اختر په فرمان کې شامل ولې تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده در جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر زندگی لرو ارزوغان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي. نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل سي چې دغه کسان چې پر هایی کې شاملې را اداقل په یو معتبر ضمانت را یاله سي داخل یو معتبر ضمانت د زموږ څو وخت مر حاضر چې هر څوک لاس دکان وغاړي لاس کاسه وغاړي په داشر کې دي ته په ضمانت ورکو کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي مر دي خلاص کې په ضمانت زموږ سره دلته باندې دي چې شپږ کال بنجان دي ولی یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولی دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولی پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم. کوټه ازری په
ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټه کې
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالۍ له یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې په اړه راته داسې وویل.
تاسو څنګه مننه ده داسې چې دا جدولونه چې جولای کې د فرمان سره سم جولای کې کله چې فرمانونه د مقام محترم رئیس جمهوریت نه در ترسي چې په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جولای کې دا کمیشن دا دنه لري چې مثلا په ماینه وخت دا جدولونه جوړ کړي هغه اشخاص او افرادی چې په فرمان سره سم چې قباحت جن هدي یا د جنایت دي یا تخفیف اقلی یا تغییری د پنځمه ماده د قانون مبوسین سره سم دا یې خوشی کیږي. یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دا یې ماینه وخت لري دا جدولونه ځي ول مقامو ته یا د هغوی ځای نه چې ځواب راځي یا منظور کیږي هم ځواب راځي دا خلق که لما بسونه خوشی کیجی دا پروسه دوام لری ووس هم تقریبا دو فرمان از دوزین پا دوام کیدی انشالا نجده که دا مونتوله شد چه دا اغا صور که مثلا استوز لری یا منتظر دی اغوی تا دا فرمان نه اعلام کن دا اکمال به حبس ندی که دای منتظر پاتی کیجی دا بخشش دی دا قانونی و ترکی یا ورد دوار جوانه شد مرکشی یا در شیشاتشی بس در عادی و طبیعی خبر دید بس نه تنها در ولایت مرکز جدرون هم داستید و طول تولید کیجی به جدرون چه تولید کیجی یو دلید مزی یا یو دلیم رزی یا تیلان که دیدی یا دید سمورد به در استون زیش دلید دست ندید که مثلا کمیسیون یا معمول یا کچنه سالای چه مثلا در یه سالای نردی در یه عدالت که عدالت پارک بس که دا برخه دیه دا هر چهار نسی سلاتین اقوی سلاتین سیده یا استونزی کچنه استونزی دی دار کیجی یا سو ورزی تابرو که دا خلق دا انشالا یا بخشیدی اقوی سلاتیجی کچنه خفرزی بس
دا انصاف پلتکه
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر منوریدین کو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستان تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کو. موږ د اړې کشمیره د 0929 293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
د انصاف پلټکې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حقیقت څه دی؟
ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت سره په پروګرام کې داونه زموږ همکار اسدالله لودین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردګ سره مرکه کړي.
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلی که زموږه غا غوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې زموږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی تخار دی تل کندوز دی بغلان دی سمنګان سرپل جوزجان فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتي قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې همانګۍ په صورت کې دښمن هغه ته په تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري.
بله جنرال صاحب، په بخیر سره. د کندوز امنیتي وضع د سې شاوخوا میاشت وړاندې ډېره کړکېچنه وه، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې. څه ډول مو شنډې کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د حکومت شمال شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولې په دې کې عملیات درلود، همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ. په همغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې، هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دوی حملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو، هغه دوام لري. او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو، د دښمن هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
جنرال صاحب که وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څو وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي، داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه هم شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی، دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل. او بیا دې وختو کې د دې جرات دی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کی او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي. د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بعضې دې باندې ښه پوهېږي. دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، صلاح مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران دخانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي کاوه زه کوشش کی چې معدنونو ته ځان ورسوي مثلا ډیر زاسوخي زمزکی دي به وش خبر تر خلکو نه زکات اخلي وش جمع کی خصوصا په کندوز کې د پاره ډیر کوشش کوي کندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګيري کوي دې ساکه نو خارجیان حتما سره دې ځکه چې موږ نیولې دي او دلته تلفات شوی دی هغه کوم دې خارجیان موجود و خارجیان اکثر د هغه مناطق دي چې هغه د تروریستانو سلال لري او تروریستان حمایه کوي حتی من هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي سلا ورسره کوي ټریننګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات موږ اجرا کړل د سګنی کال د حدود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي هم مثلا نوې سلاحې موږ ته راغلي دي خصوصا هوایي قوت موږ ډېر قوي شوی دی د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشپی تیاری را غلی دی هم در اخی زی پیسی دوازده پا نام بانده کشپی تیاری دی که سواک پرواز که اتفون مختخی کوزینات سرای خی اغا بر علاوه دقی ندی ای بیستنو پا نام بانده تیاری دی که بمباز کوله شی و شپک دیر دوله وصله دی زان اصلا انتقاله وی دقا طول سبب دیده شد چی دخپن تموک تلفات ورواره ولی.
بله، دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه او په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي؟ د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایي پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
خو دې داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پولیس ساز دی، د جنګ قمندان لوی درستیز دی، ستل درستیز دی، قرارداد ستل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله فیدل خو بس تبلیغات و چې سرپرست یو چیرې درالې کې چې قرارداد وزارت د دفاع و ستل درستیز پلانګذاری کوي د عملیاتو، هغه بیا را لیگ قلوردو ته قمندانان قلوردو موجود و هغه خپله عملیات پلانول و پسا که تطبیقول اردو تکمیل دله هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثر قمندانان و ډېر غټ خلک دي چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شو.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای و، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې و. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې.
کورم آباد د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې، نو د ما خواهش دی دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نه شي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه.
قربانیم یوم یو پاترا داگی بر